جنون شد سرمایه
سهر اته بجه سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلور وشت ساعته دوام کوي. یک شنبه ده د لندیا قوس 15 د دسمبر 15. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدل شي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري که څه هم د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د جوړتیا خبره کیږي. خو د طالبانو جګپوړو چارواکو پرون دا غنګوسته بیا رد کړی دي. فایل په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یک شنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداري کې ویلي چې په هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی مترو او د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو پورې وي. وړاندې ویل شوي چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د چټکو بادونو د لګېدو اټکل سوی چې سرعت به یې په یو ساعت کې له 500 تر 110 کیلومترو پورې وي. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د لسو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. تایلند څلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولي. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یو افغان ښځه هغه وخت چې غوښتل یې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د ادارې ویلي چې دغه کسان تیر سه شنبه نیول سوي. له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم په تایلند کې یو بل افغان له جالي پاسپورت سره نیول سوی و. د افغانان په داسې حال کې له جالي پاسپورتونو سره نیول کیږي چې د تایلند حکومت اعلان کړی چې در روان کال د جنوري لپاره به افغانانو او پاکستانیانو ته په آنلاین ډول ویزه ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبر ورکړی چې لیو خصوصي شرکت سره په نګرهار کې د کامی پربند د پنګونې په خاطر د همکاري تفاهم لیک لاسلیک کړي. د دې وزارت په خبره د دې تفاهم لیک پر اساس به د خصوصي شرکت د کامی د اوبو لګولو او برښنا د تولید بند پر اثری کولو پرمختګ او د اوبو لګولو پر سیستم کار پیل کړي. د کامی پربند د کار د پیل خبر په داسال کې دی چې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت لخوا په کامی کې د میرزاخیل او ماماخیل پر دو نورو بندونو هم د کار د جریان خبر ورکول سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. بلینکن پرون په اردن کې یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه، او دا لومړی امریکایي چارواکی دی چې د بایدن ادارې او د حیات تحریر شام ډلې ترمنځ د مستقیمو تماسونو خبره په عامه تاییدوي. انتونی بلینکن د اتو عرب هیوادونو، ترکیې او د اروپایي ټولنې له لوړ رتبه چارواکو د غرض ملګرو ملتونو سره هغه اصول لاسلیک کړل چې هدف یې په سوریه کې یوه سوله ییز او غیر فرقوي انتقال لپاره د لارو چارو مشخصول دي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ، او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېده چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې 14 میاشتې کېږي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پیژندل سوي فلمي لوبغاړي لیور اشکنازي پرون په تل ابیب کې د خلکو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل، موږ دا منو چې تر اوسه ناکام یو او اوس پر یو موافقه سلا کېدای سو. تر دې مخکې هم د اسرائیل په څو ښارونو کې د ورته لاریونونو پر مهال د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه سوې ده. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1مه د حماس وسلوالو ناببره حمله وکړه چې 1200 کسان ووژل او 2150 نور یرغمل کړل، چې له دې ډلې 96 لا هم په غزه کې دي. خو د اسرائیل پوځ وایي چې د پاتې یرغمل سویو له ډلې 40 مړه شوي وي. ایران کې د یوټیوب سندرغاړي پرستو احمدي او دوه نور همکاران د ایران د پولیسو لخوا نیول سوي. د دغه ایرانی سندرغاړي مدافع وکیل رسنوي سره په خبرو کې پرون ویلي، میرمن احمدي د آنلاین کنسرت له ننداري وروسته په مازندران ولایت کې نیول سوي. د ایران قضایا قوې تیره پنجشنبه د احمدي د کنسرت د اجرا پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی و چې هغه په دغه کنسرت کې بل لستوني ووشت کمیس اغوستی وو او حجاب نو رعایت کړی. هغه تیره چهارشنبه پر یوټیوب خپل کنسرت خپور کړ چې پکې وایي، زه پرستو یم، هغه نجلۍ چې غواړي هغو کسانو ته سندر ووایي چې ورباندې ګرانه ده، دا هغه حق دی چې زه ورڅخه انکار نسم کولی. دغه کنسرت 14 لک کسانو وکوت. د پرستو احمدي د مدافع وکیل په خبره د هغې ګیتر ژغوونکی سهیل فقیه نصیری او پیانو ژغوونکی احسان بیرقدار د شنبې په ورځ نیول سوي دي. د هغه په وینا پر پرستو احمدي د لګیدلو تورونو په اړه معلومات نسته. د کابل د والیبال جام سیالیو 4 غوره ټیمونه مشخص ول. په کابل کې د والیبال ګروپي سیالۍ چې پرون پای ته ورسېده، د 9 ټیمونو څخه 4 یې وتوانېدل چې د نیمه پای لوبي مرحلې ته لاره پیدا کړي. د والیبال د سری میاشتې د تلو الف، افغان ملی الف او کابل شروالۍ ټیمونه د 4 غوره ټیمونو په توګه ټاکل سوي. د کابل د والیبال جام سیالۍ چې د رواني قوس یلندی میاشتې پر شلمه د بدني روزنې او ورزش ریاست په جمنازیوم کې پیل سوي، تر راتلونکو 2 نورو ورځو به دوام وکړي. او د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پرونی بریا د کرکټ د مینوالو او ځینو سیاسي څیرو له تود هرکلی سره مخ سوي. پوخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه افغان کرکټ ملي لوبډلې ته د بریا د مبارکۍ ترڅنګ د لا بریالیتوب هیله کړې ده. بل لوري ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق پر خپل ایکس پاڼه د کرکټ افغان ملي لوبډلې ته د زیمبابوې څخه د لوبو د ګټلو مبارکي ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زیمبابوې څخه د شلو اورونو د لوبو لړۍ وګټله. کوربه زیمبابوې د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. لومړۍ 50 اوره مسابقه به د سه شنبې په ورځ، دویمه د پنجشنبې په ورځ او دریمه به د روانې شنبې په ورځ وسي. د دواړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدي پر شپږمه او دویمه هغه د مرغومي پر 14مه وسي. که څه هم د طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو خبره کیږي، خو د طالبانو چارواکو یو وار بیا هغه ګنګوسې رد کړې چې ګواکې د خلیل الرحمن حقانی وجل کېدل د دوی د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده. د طالبانو د سرپرست کابینې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنجشنبې په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه ځانمرګي برید کې ووژل سو. ځینې بهرنۍ رسنۍ، بهرني ډیپلوماتان او سیاسي شنونکي وایي پر ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر سر د طالب مشرانو ترمنځ اختلافات شته. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هغه وزیر رد کړی چې ګواکې د طالب مشرانو ترمنځ اختلاف شته. ملا برادر چې د شنبې په ورځ د لیندې په 4 نیټه د خلیل الرحمن حقانی د فتحې لپاره پکتیا ولایت ته تللی و، هلته په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر او د وژل شوي حقاني وراره سراج الدین حقاني یې تر څنګ ناست وویل
چې یو مشر وینم یعنی ډیر خوشحاله کیږم. دا د دې معنی لري د الله سره ځي چې موږ خپل د مشرانو په مابین کې محبت مینه ارت ونسته. ما د چا په خبرو غوږ نیسئ، ما سوچ خرابوي.
د ملا برادر د خبرې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر خبرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د تیرې پنجشنبې په ورځ د دې وزارت په انګړ کې په یوه سانمرګې برید کې ووژل شو. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی، خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د دې لوړ پوړي چارواکي له وژل کېدو وروسته داسې ګنګوسې خپرې شوې چې د طالبانو پر دې وزیر برید د دې ډلې د واکمنو چارواکو د خپلمنځي اختلافاتو پایله ده، هغه څه چې ملا برادر او نور طالب چارواکي ردوي. په پکتیا کې د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې د جمعې په ورځ د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په خپله وینا کې خلیل حقانی زړور وباله او په ځانګړې توګه یې په وروستیو کې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده سره په یوه غونډه کې د نوموړي په جرأت خبرو ته اشاره وکړه. په همدې مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د وژلو تور په بهرنیو کړیو پورې کړ او وی ویل داعش سږ کال په افغانستان کې اووه داسې بریدونه کړي چې تلفات یې اړولي او له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې شپږ بریدونه یې په بهر کې پلان شوي وو. متقی ویلي د حقانی د وژلو د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خلیل رحمان حقانی د طالبانو د حکومت د سرپرستی کابینی نمرنه غړی دی چې په 2020 کال کې د دې ډلې له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې وژل کیږي. طالبان که څه هم د عامو خلکو او رسنیو څخه د خپلمنځي اختلافاتو د پټولو هڅه کوي، خو د دې ډلې ځینې مشران وخت ناوخت داسې څرګندونې کوي چې په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله له فرمانونو څخه څرګنده نارضایتي پکې لیدل کیږي. همدارنګه لویدیځو ډیپلوماټانو رسنیو هم وخت په وخت د طالبانو د مشر د ځینو پالیسیو پر سر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ اختلافاتو ته ګوته نیولې ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم یا کوم ځای کې پوسټ کوم، ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنټ راکړي، مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغیزه کوي.
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه وروسته د ځینو ځوانانو له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمېر کسانو څخه ګیله لري، وایي په ټولنیزو رسنیو کې له لیکلو وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړی دی، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یوه خبره مثلا لیکي وایي چې دا ځان فیلوسوف فیلوسوف کوي، تر شا به درپسې یوه دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یوه خبره راولیکي.
نن امدا موضوع چیرون ملتیم وکری درنو دوستانو، د ټولنیز رسنیو ګڼ شمیر کاروونکي ټولنیز رسنۍ د میوې خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړي او وایي خوري انرژي درکوي، او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي، لوستونکی هم مثبت کومنټونه ولیکي، مثبته انرژي خوروي او لیکوال د ګټور لیکلو لپاره خپل هڅه نور هم ګړندۍ کوي. خو کچیر داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره توهین وي، نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي، بیا ځینې نور کسان سره دي چې په موضوع خبر هم نه وي بدی خبری ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي، یو موضوع باندې غږیږي، که هغه موضوع په یو شخص ښه ونه لګي، د هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي، نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوس دا هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو ښه مثال په دروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی او دوی بدې ردې ورته لیکلې. دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی، خو دوی د ټولنیزو رسنیو نه ښه ګټه نه ده پورته کړې او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدې ردې دای په کې زده کړې دي. له بده مرغه چې هغه کس پیژني هم ناسم قضاوت کوي. دا د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی، دا باید ومنو. که وګورې د کرکټ لوبه چې وګټي دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي، هغوی ته اتلان وایي. کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدې ردې وایي، کنځلې کوي. زه خپل هم ټولنیزې رسنۍ کاروم، که هغه انسټاګرام ده، که فیسبوک ده، که ټویټر دی، او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې او ژر قضاوت ځکه نه کوم چې زه یو څوک ونه پېژنم ولې یې په اړه قضاوت وکړم. او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي، نه ردې بدې، نه کنځلې، ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپرېږي، هغه ته چې کومنټ ورکول کیږي، هغه داسې نامناسبې خبرې وي، بل یو څه ته که تاسو متوجه سوي دغه املا، انشا، طرز د لیکلو په دې باندې خبرې راته وکړي، دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې؟
په ټولنیزو رسنیو کې که هغه فیسبوک دی، که ټویټر دی، که انسټاګرام دی او که نورې رسنۍ دي، که هلته چې کله کومنټونه کیږي اکثریت املایي مشکل لري. که مثلا ناصر دی، هغه په سواد لیکل کیږي، دوی په سین لیکي، او مثلا همداسې که سادات دی، دوی سادات لیکي. دغسې ځینې مسایل شته، ستونزې شته چې املایي مشکلات شته. خو زما په اند که دوی ډېره مطالعه ولري، مطالعه وکړي، خپل لیکلوست باندې، املا باندې، انشا باندې کار وکړي، دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډېر مهم دي په پام کې ونیول سي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي، د سواد نه هم سیوا چې دغه ادب دی چې باید ادب ولري، ادب وپیژني، انسانیت وپیژني، مثبته ګټه پورته کړي، ښایي دا ډېره مؤثره تمامه شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، دا راسره ومني. اکثریت ښه دوستان مو چې دي د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي، ښې ښې لیکنې کوي، دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي. زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردې وایي، ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزې رسنۍ دي او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخته راځي په کومنټ کې چې لولئ هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي، هغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي؟ خپله د یو ځوان په صفت څومره خوابدی کېږي خپلو نورو امزولو ته چې داسې یو څه دوی لیکي؟
زه څه ووایم، کله دا اوس یو معمول ګرځېدلی دی په د افغانانو کې. زه خو شخصا ډېر خوابدی کېږم، ډېر ځورېږم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسېده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوخت دي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکړئ، په ځان بسیا شئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکېل نه وي، خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتما دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي. دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نورې نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په څه بوخت دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري، بیا دوی ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې یو ادب نه لري چې زه باید د ادب ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړې دي چې په هغه کې کنځلې وکړي، په هغه کې ردې بدې ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه
زمونږ د ټولنې په کم پوهی باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي بیا دوی هلته کمنټونه کوي، دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، مونږ به په سوچ کړی فکر به مور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي هغه خپل کم فکر چې دا مطلب په تکاوی کې ښه دی هغه به را واخلي، د هغې په سر باندې به تاته داسې یو کمنټ وکړي چې ته به خپله پې وشرمېږې، خبره به ده کړي و به پې شرمېږې ته چې خاص زه څه وایم او دا څه وایي. دا خو د دغه خلکو د ډېرې زیاتې د کم پوهۍ یو لامل دی، دا خو بل هېڅ شیم نه دي. که چېرته دا خلک پوهېدی نو ولې به په پردي واده کې دوی ګډېدل؟ دا خو هماغه خبره ده چې دا ما اوس داسې دی لکه په پردي واده کې چې ګډېږي. نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري او ډېر زیات بد ښکاري. لکه دا مخکې مې راشد خان کم پوسټ کړی او په هغې باندې ما ځینو خلکو لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو. نو د چا خبره ما ورته په یو سترګه کتل، یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی، دا کم ځای نه راغلی دی او دا په کم فکر دومره داسې دغسې شیان دی لیکي. دا د دوی د کم پوهۍ لامل دی، بل هېڅ نه دي.
څه فکر کوئ دغه کسان داسې یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دې وړ نه چې یو څوک هغه ولولي، کورنۍ ورور دوستان خپلوان هم دا کمنټونه ګوري، دوی ته نه وایي دا کمنټ مناسب نه ده، دا کسې په ځان نه راوړي، د ته همدا ښه ښکارېږي. څه فکر کوئ په دې اکله؟
که چېرته مطلب د خپلو کورنیو د وګړو په کیسه کې ول، نو هغوی به داسې کار نه کوو، داسې کمنټونه به یې نه کول. او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېرې زیاتې بدې خبرې لیکي چې په هغې باندې حتی بل سړی شرمېږي، نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فامیل به د دوی په اړه څه ووایي. او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې دی، نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي، یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک راستر شي، هغه ځای کې دوی نه راستر شوي. نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت به دی ځان سره وساتي چې ولله ما به خپل فامیل وګورم، زه به هغه ته بد معلوم شم. زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس اوسېږي چې یار زما دا خبره به زما فامیل وګوري، ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه دی چې پټ کیږي، ځکه چې دا خو براله خبره ده. نو کله چې مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بدې شیانو، ځکه د هغوی ذهنیت دومره کم وي دومره ټیکي چې دا خبره کولی شي، نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نشي کېدلی.
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلي بدله کړې ده، یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ، بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ، بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوئ، یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوئ، څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره؟ ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیات استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي. لکه مثلا موږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګورئ چې مطلب څومره خلکو سره بد دا وي، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنی نه لري، چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچم وکړو دغه معنی موږ ته نه رابرسېره کېږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړی. مګر که نورو مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کمې عرصې کې چې دوی په ځینی ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي، د هغې اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي، د هغې اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي، د هغې اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا واړه ډېر مثلا تحقیق کړی، د هغې یوه مهمه خبره راخلي هلته لیکي، هم خپل بیکګراوند جوړوي، هم نورو ته خپل شخصیت ښیي، هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي. نو زموږ خو بل کار نشته دی، زموږ خو دا دی چې مطلب زه پوسټ راواخلم په تا پسې وکړم، ته پوسټ راواخلې په ما پسې وکړي، او زه په تا پسې خبره وکړم. او اته زمونږ خدا افغانان اکثریت داسې دي چې هغه نن سبا په ټیک ټاک کې یو ځینې راوتي یو نیم شعر شاعري وایي چې بس مطلب تربګني کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سې وکم، نو یو بل چې دی په غوږونو باندې سره وایي. نو مطلب اصلا څه معنا، یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څه ور چې موږ باید استفاده واخلو، نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان، اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان. بیخي بې ځایه یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپله اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر زیات
زیاد مخپل کم کړه ده ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې دغه خلکو ته چې یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف فیلسوف کوي تر شا به درپسې یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یو خبره راولي کی نو کدي سره ته ټوکی ټکالی کوي که یو بې ځایه شاعري وړاندې کوي که عکسونه اپلوډ نو دټس ویری ګوډ خو هغې نه وروسته نور شیانو کې چې دی دوی دا دلچسپي نه لري او دا ډېر د بدبختۍ زیاده ډېر
بله هغو ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ ځکه خپله تاسو یو ځوان یاستئ په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پېژني لکه څنګه چې تاسو د خپلو خبرو په فایل کې ویل هغه یو پوسټ کوي یا خپله شخصي موضوع وړاندې کوي یا شخصي موضوع یا ټولنیزه موضوع خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي دغه سې ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا دغه اکاونټ ده هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي نو زما په فکر باید په دې باندې چې دا یو قیدات را نازل شي ځکه چې مطلب ته که چیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشئ نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشئ دا نور خلکو ته هم ورځي بیا چې د تا نه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم ښه څه نشر کړې چې زموږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي نو کم از کم هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام په ښه پوسټ په ښه خبره باندې حتی پس خند مه وهئ او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې د دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې د تبدیله کړې ده نو دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ مثلا دا ځینې ایونټونه چې دي مطلب ځینې ځینې کې کانفرنسونه دایریږي تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ هغه کې د شمول لپاره مطلب خپل حالې ځلې وکړئ ل نور مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغوی سره اړیکه ټینګې کړئ نیٹورک جوړ کړئ هغه موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نیٹورک از یور نیٹ ویلث نو نیٹورک جوړ کړئ دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکالی او ویډیوګان او وکسونه نو دا به تاسو ته فائدہ وکړي نو په دې هیله چې د دې شننه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي زموږ هیله د دوی ټول څخه دغه ده
زهره جنات چې لنډ کیسه او ناول لیکي وای کله چې د کیسه لیکل بشپړ کړي تلوسه یې دې ته وی چې د فیسبوک لاره له نورو دوستانو سره شریک کړي خو له بعده مرغ ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا لزړه څخه ځوروي
کله چې کوم پوسټونه شوي کلاړه شم دغه کومنټونه ګورم واقعا د سی کومنټونه چې دغه پلوستل زو شرم کوم سترګې پټې کوم یاغه صفه زه تیر کوم ځکه غیست لستل ور نه ځکه منفي کومنټونه هم شته د مثبت هم شته خو انسان د خپل دې د خپل نگانه یو څګوري کومنټ ورکې کنه خو زما په نظر سره هیڅ انسان حق نه لري او چاته خراب کومنټ ورکې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چا شخصیت پاړه د چا خوې پاړه د چا د سختو پاړه د چا د مشکلاتو په اړه دا نه پیږي کومنت به ورکړي هغه انسان باندې ډېره منفي او خراب اغېز هم لري ما خپله د کومنت فاړه نو ما یو پوسټ وکړ په خپل فیسبوک پاڼه باندې نو هغې کې ځینې خلکو خندا ورکړي او هلته یې ماته داسې دردونکې جملې لیک کړې وې واقعا زما زړه په هغې کومنټونه دومره ودردېدو دومره خپه شو څومره زه په هغه بندیز نه وم خپه ما ویل ښه بندیز خدای به کومنټونه ولې دومره خراب چې انسان ودردې خو زما ته په هغه حالت کې چې یو څوک کومنټ ورکوي د دې املا انشام غلطه یو د خبرو کول تر نه زده نزاکتا خبرې نه زده چې تاسو سره سوال او جواب کوي هغه به ماته دونه درد نه راکوي زه هم خو جاهل دی نه پیږي هغه انسان چې خپل یو ځای ته رسیدنې مثلا زده کړې کړي ته کومنت کوي یا صفو ګوري د ټولو نه ډېر خوشاله نشد کړي او ته به واقعا دا یو شخصیت دی مګر چې به معنا خبره به لیکلی دې کومنت به ورکړي چې انسان دا په لوستلو باندې شرمېږي او زه تر چې زه ځنې شیانو کې یو دوکان کې یا د درس نه غانې ابل نه غانې ګورم نو هم منفي کومنټونه شته دی او هم مثبت شته دی کنه. خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونې اوسي یا بهر ملکونو ته تللي ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې په هغې کې به منفي کومنټونه زه ډېر وینم، ډېر زیات وینم. کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نصب دی چې نشو کولی د یو انسان زړه ښه کړي، یو ښه خبره ورته وکړي، یو ښه کومنټ ورته ورکړي، د هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي، ول د هغې زړه خفه کړي. کېدای شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودردېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، ما یو پوسټ د درس باندې جیکو، یو چا رشخان راپسې کومنټ جیکو، یعنې هغه بندیز باندې زه خفه نه شم، کومنټ باندې ما وژړل، ما ویل دا ولې. زما په نظر سره خو دا ناپوهي ده، ځکه یو انسان پوښتي زما په خبره باندې څوک ځورېږي یا ځارېږي، هېڅکله غلط کومنټ یا خراب کومنټ ورته نه ورکوي. دا هم د ناپوهي یوه وجه ده، چا باندې شخن وهل، چا ته خراب کومنټ ورکول، دا هم یو ډول ناپوهي ده او یو ډول غلطي ده. هېڅوک چاته د خرابې خبرې حق نه لري، هېڅوک دا حق نه لري چا پسې شخن وهي او خراب کومنټ ورکړي. زما په نظر سره دا جهل دی یا ناپوهي ده، ځکه ځینې انسانان په ټولنه کې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي.
بله، دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې، بیا د خلکو، البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي، څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور سم دوی پوسټ نه کړي؟ ټول خلک په تېره بیا نجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي، دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي، کوم څه چې دوی عملي تجربه ده، کوم څه چې په نظر یې نور خلکو ته ګټور دي، بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته، نه پوسټ کوي. څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي؟
بالکل، دا خو معلومدار خبره ده، یوازې خبره ده. کله یو انسان ته غلطه خبره کېږي، غلط کومنټ ورکول کېږي یا رتل کېږي، ځپل کېږي، نو البته د انسان زړه ماتېږي. که هغه یوه ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي، هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي، یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي. خو زیاتره داسې نجونې هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټونو ته یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټوي، هغو ته ډېر وخت نه ورکوي، بیا هم خپل فعالیت کوي. مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېزه لري. که څومره انسان یو ښه کار کوي، بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي، هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه یې خفه کېږي چې ولې داسې وشو، یعنی باید داسې نه وای شوی. دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې. یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي، د بل انسان له لوري تشویق شي، هغه واسول شي، یو ښه خبره ورته ولیکل شي، یو ښه کومنټ ورته ولی شي، مثلا خور کې ډېره ښه لیکنه دې کړې ده، زه باور یم ته به لیکواله شي، دا دې لامل کېدای شي یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ، په ښه خبره باندې. مګر دغه خراب کومنټ، خرابه خبره، که هغه د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو خوا یا په فیسبوک کې د نورو لخوا، د نورو رسنیو لخوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي، هغه په روحیه باندې، فکر باندې د یوې پیغلې، د یو ځوان ډېر تاثیر لري، ډېر منفي تاثیر لري. ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم، چې کله کوچنۍ قصې لیکمه یا کوم ناول څه لیکمه، کوم ځای کې پوسټ کومه، ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورټي او خراب کومنټ راکړي. مګر بیا هم زه وایم مهمه نه ده، په ما باندې به منفي تاثیر کوي، بیا ما باندې خراب اغېزه کوي، زه به زما خپل پوسټ سر نه لولم، مې دې خو به څه داسې کمی نه وه، څه داسې منفي ټکي خو به پکې نه، چې ما داسې خرابه خبره لیکل شوې ده، نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغېزه لري.
بله، کوم وخت داسې څه وایي دا چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفي کومنټ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولی چې وروره ولې یا خورې ولې، کوم وخت بیرته ورسره تماس نیولی؟
بله، کله چې جمهوریت نه وروسته موږ ځینې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې په اړه باندې کول، نو ډېر زیات منفي کومنټونه به ما اغېستل. هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به هم کول، ډېر خراب کومنټونه به ما اغېستل. همکارانو به مې ما ته ویل وایي دې ته جواب مه ورکوه، ځکه وایي دغه وخت خلک دي چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو پر روحیه خراب تاثیر کوي. مګر زما زړه به ډېر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تا سوال داسې غلط کومنټ موږ ته راکوئ، که د بیرغ عکس دی، که مثلا د جمهوریت د وخت دی، هر څه دی، ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لري؟ نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شوم او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شوم، ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل. پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوسټ خراب یا غلط کومنټ راکوئ، دې حق خو ته نه لري؟ نو ځینې به ښه خپل دلیل به وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه، خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شوم چې حتی عزت ته به خراب خبرې وکړي، زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کوم، هغه کومنټ او هغه مسنجر او یوټوب هر ځای کې به چوم، به د هغې څخه بلاک کوم، ځکه هغه به د بحث وړ هم نه و، ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار نه دی، به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې داسې هر خطه تلو چې هغه به استباس ورنو نو زه به دې تاړ شم چې هغه زه بیخي بلاک ملی مینځې ویسم.
دغسې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي نو واضح خبره ده چې کورنۍ دوستانې ملګري ټولې ګوري. څه فکر کوې دای هغه خپلې کورنۍ او دوستانو ملګرو نه هم خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي؟
بالکل نه. خبره خو اول زه خپله یوه پیغله یمه، که زه یوه غلطه خبره وکړم یا غلط کومنټ وکړم، زما ورونه زما پلار زما مور هغه ګوري وایي ولې لورې دا دې ولې وکړو، دا خو ښه کار نه دی. اول زما سترګې دو ته ښکته کېږي، بیا دوستانو ملګرو ته. خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کار هم کوي، ډېر په فخر سره یم کوي، ډېر په ویاړ سره یم کوي، که نه په هغې باندې نه شرمېږي. او کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده، ولې داسې یو څه پوښ کوي، یا ولې داسې کومنټ ورکوي، هغې په سطح سره نور هم بحث کوي. خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زمونږ په پوهنتون کې پوهنځي کې ډېر شخصیتونه لرل، بعضې مستارې آیډي ګانې لرلې، له هغې آیډي ګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول. کله چې هغو موږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زموږ صنفي ډیا ده، بیا به مو چې پوښتنه وکړه چې ولې مستارې آیډي جوړوي، ولې چاته خراب کومنټ ورکوي، نو بیا به خجالته راغی هغه وخت کې. خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چاته خرابه خبره هم کوي، دا هم په فخر سره اخلي، ویاړ سره اخلي، هغو په دې باندې نه شرمېږي. ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی او څوک په دردېږي، هغې څخه به لاس واخلي. خو ځینې انسانان د خلکو له ځورولو څخه، د خلکو له دردولو څخه، غلط غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي. د نور چا په ژوند کې د حالت هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده، البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي.
داسې کسانو ته به تاسو ته ویل ولرئ چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي، څه به ورته وایي په آخر کې؟
هغه خلک چې تحصیل کده دي، زده کړې کړي دي، د دوی څخه ډېرې غټې غټې تمې کېږي، د دوی څخه دا تمې کېږي چې یوه ښه خبره چاته وکړي، یو ښه کومنټ چاته ورکړي. داسې یو خبره چې په هغې باندې د هغې خویندې ورونه کورنۍ ملګري دوستان ټولنه ورباندې فخر وکړي، زموږ کشران له دوی څخه یو څه زده کړي، ځکه له دوی څخه تمه کېږي. تا که دا املا او انشا زده کړې ده، د دې دپاره زده کړه چې یو چاته خیر ورسوي، د دې دپاره زده کړه چې یو چاته نیکه لاره وښیي، نه د دې لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او غلط خبره وکړي. زما غوښتنه خو خپله ځوانانو څخه دا ده چې هېڅکله یو چا باندې منفي کومنټ مه جګوئ. که یو چا خبره هم غلطه وه، منفي کومنټ اجازه نه لري، ځکه هېڅوک حق نه لري یو چاته خرابه خبره وکړي. که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه، ستا د دید نه وه، ته تېر شه ورنه. دا چې بله در باندې لګېدله، تېر شه ورنه مه یې ګوره. حال دا چې ته جګ شي او خراب کومنټ ورته ورکوي، د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي. لکه مخکې ما یادونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ جګ کړو، یو لیکنه به مې وکړه، حتی هغه یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به بیا هفته لیکنه نه کوله، دومره به مې روحیه خرابېدله. نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنیټ دی، که میډیا ده، سوشل میډیا د دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي، ښه استفاده وکړي، یو بل ته مینه خپره کړي، یو بل ته دوستي خپره کړي، یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي. حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبري وکړي. او زه خو د ټول نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې وه، د هغې دلیل پوښتنه وکړي، هغه وڅېړي، شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه هغه په کوم مشکلاتو کې دی، څومره سختو نه تېرېږي، کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري، چې داسې یو خبره لیکي، یا داسې یو کیسه لیکي، یا داسې یو داستان لیکي. یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر، یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر. کېدای شي ستا یو منفي کومنټ هم په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي. نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي، ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره، خراب کومنټ وکړي. ښه خبره کولی شي کور دې ودان، او که ښه نه شي کولی نو چوپ کېنه بهتره ده زما په نظر سره.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته خود جانې.
ګرانو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ښوونځي کې داول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خالات، ټول شي څه وي.
یو ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالات یې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو نیکمرغه. لازادي رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو تاریخ مضمون وړاندې کوو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادي رادیو خپرېږي. اوس هم د لسم ټولګي تاریخ. په لسم ټولګي کې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم له څلورو یارانو د یوه ژوند او مبارزه لولو. نن به د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په اړه ولولو چې څنګه په اسلام مشرف شو او د جنګي فعالیتونو تر څنګ یې د خلکو د ملاتړ او اعتماد ترلاسه کولو لپاره څه وکړل. د درس ډېره برخه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر خلافت ورټوله ده.
په دې لوست کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نسب، شخصیت، بریاو او د هغه د خلافت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ترلاسه کوو. لومړی رزو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په باره کې مهم او اړین معلومات ترلاسه کوو. د اسلام دویم خلیفه و. اصلي نوم یې عمر بن خطاب او د فاروق او عادل عمر په نومونو ملقب دی. د عام الفیل په 14 کال د قریشو په یوه شاغلې کورنۍ کې نړۍ ته راغی. په نهم نیکه کې یې د نسب لړۍ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. د بعثت په 20 کال د اسلام په مبارک دین مشرف شوی. کله چې د اسلام راوړي خپل مسلمانیدل یې ښکاره او اعلان کړه او هم د هجرت پر مهال په ښکاره اعلان وکړي چې هجرت کوي که څوک ورسره حساب لري او یا غواړي چې زوی یتیم او میرمن یې بې خاونده شي زما پسې دی راسي. دا د ده د جرأت او د ده د زړورتیا ښکارندوی کوي. د هغه تر څنګ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزاګانو کې ګډون کړی وو او له حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یې له هیڅ ډول مرستې څخه ځان نه دی سپمولی. لومړی خلیفه و چې په ټولو کارونو کې له هغه څخه مشوره اخیسته. کله چې لومړی خلیفه ناروغ سو له صحابو سره یې مشوره کوله. رازو د هغه څخه وروسته فتوحات. د مسلمانانو د دویم خلیفه د خلافت دوره یوه روشانه او له بریاو ډکه دوره وه. د نظم، انصاف او عدل مخی د اسلام په تاریخ کې یې ساری نه لري. هغه بریاوی چې د امیر المؤمنین د حضرت ابو عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په 10 کلنه دوره کې ترلاسه شوې د امویانو او عباسیانو د دورې له ټولو بریاو سره برابرې دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فتوحات په ختیځ کې تر ترکستانه او خراسان په او په لویدیځ کې تر لیبیا، په سویل کې تر سودان او په شمال کې د شام او تور سمندر کې تر تروریستی پولو پوری ورسیدی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د نهاوند او قادسیه د جګړې په پایله کې د فارسی امپراتوری لمنځه یوړه او فارس یا ایران خلک یې د اسلام په دین مشرف کړ. رازو هغه کوم کارونه وه چې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل وخت کې ترسره کړل؟ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت پر مهال د بصرې او کوفی ښارونه ودان سول او ډېره پراختیا یې ترلاسه کړه. پلونه جوړ سوه، کالانونه، نهرونه وایستل سوه، منظمې عسکري ډلې رامنځته سوې، د بیت المال منظم سو او له اسلامي امارات د هر ولایت لپاره والی وټاکل سو. د ښځینو او بېوسو څخه مالیات په هغه وخت کې هم نه اخیستل کېدله. د عمر فاروق رضی الله عنه مړینه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لس کالو او پنځو میاشتو خلافت وروسته د هجرت د درویش هجری کال د ذوالحجې په اوشتمه نه چا د مجوسی ابو لولو لوري په شهادت ورسېدی. د هغه د خلافت دوره د بریاو، نظم، عدل، انصاف، برابری، سوکالی او د ژوندانه د اسانتیاو د تامین لپاره د اسلام په تاریخ کې یو روشانه دوره وه. بلخ دا چې حضرت عثمان رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په اړه داسې وایي چې حضرت عمر رضی الله عنه سختگیر دی، خو زموږ په منځ کې د خلافت لپاره وړ بل څوک شتون نه لري. یعنی یوازې دا نه چې دی څومره سختگیر و او ټینګار یې کوي، د هغه تر څنګ د یو ډیر ښه مشر، خاکساره او زړور انسان هم و.
په درس کې پر دې پوه شو چې د عمر فاروق د خلافت په مهال د ده د خلافت تر لاندې سیمې څه ناڅه آرامه وي، او همدا ثبات او آرامي د دې لامل شو چې حکومتي تشکیلات منظم او خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول هم ډېر شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته واګی است. دی ولسم ټولګي په تاریخ کې نن هند په نوي پیړۍ کې بیانېږي. په دې درس کې به ښوونکی موږ ته په هند کې د قدرت جوړښت بیان کړي، په دوام به د بابوریانو د واکمنۍ څرنګوالی مطالعه شي، او په دې به پوه شو چې د ختیځ هند کمپنۍ په هند کې خپل نفوذ او قدرت څنګه پراخ کړ. ښوونکی همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوي.
په دې درس کې به موږ د هند په باره کې پوه شو چې په هند کې بابریانو څه ډول حکومت رامنځته کړی وو، دوی په کوم ډول باندې پر هند کې حکومت کاوه، د دوی د واکمنۍ په دوران کې هغه کوم ځایناستي و چې واک ته رسېدل، او همدارنګه د هند په باره کې به پوه شو چې هند د نړۍ د نورو هیوادونو سره څنګه اړیکې درلودلې. لومړی راځو د بابریانو یا هم ګورګانیانو په باره کې لنډ معلومات حاصلوو. لومړنی کس چې په هندوستان کې د بابریانو د لړۍ بنسټ ایښی و هغه ظهیر الدین محمد بابر و. د ده نسب و تیمور ته رسیږي. دوی پخپله د تیمور پخپله په مغولو پورې اړه لري، او په همدې دلیل باندې تاریخ پوهانو له دې څخه سرچینه اخلي چې بابریان د هند د ګورګانیانو او یا هم مغولو په نامه هم یادیږي. د دې تر څنګ ویلی شو چې بابر واک غوښتونکی شخص و، او وروسته د افغانستان د ځینو سیمو د نیولو څخه د اراده وکړله چې د هندوستان ځینې سیمې او یا هم هندوستان به هم نیسي. نو ده خپل کوششونه شروع کړل او 15,000 یرغلونه وکړل، چې بیا وروسته په ډیلی کې دی په دې توانیږي چې د هغه وخت هغه ډیلی بادشا ته ماته ورکړي او نور ډیلی ونیسي. د دوی دغه دوره یا د واکمنۍ دغه لړۍ 101 کاله وغځېدل، او د دې تر څنګ شپږ لویو ګورګاني یا هم ویلی سو بابري پاچاهانو په هند کې حکومت وکړي. بابر یوازې دا نه چې واک غوښتونکی و، او د ځینو سیمو د نیولو لپاره یې اراده درلودل او د هغه نیولو کې یې کوښښ کوي. د هغه تر څنګ بابر با تدبیره پوه او زړور سړی هم و. د دې سره سره په هندوستان کې چې ژوند یې کوي، بیا هم دته هغه سیمې چې په افغانستان کې نیولې وې لکه کابل او نورې سیمې دته ډېر ګران و. یعنی د کابل ولایت دته ګران و. بابر مخکې له مړینې څخه کله چې دی مړ کېږي، دی خپل وصیت کوي چې د ده قبر به د کابل په باغ یا باغونو څخه په یو کې شخ کیږي چې وروسته له څلور کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په 29 کلنۍ په عمر مړ کیږي او د مړی له هندوستان څخه بیرته و کابل ته راانتقالیږي او په هغه باغ کې چې د ده خوښ و او همیشه بې خوښوي هلته شخ کیږي. د بابر زایناس هغه وخت چې بابر مړ کیږي او د ده پر ځای د ده زوی واک ته رسیږي د ده د زوی نوم همایون و. همایون هم هوشیار او فرهنګي او پوه کس و خو د پلار په څیر نه و، یعنې هغسې پوځي پوهه یې نه درلودله او همایون لس کاله په هند کې حکومت کوي. په همدغه وخت کې بیا په 1415 میلادي کال کې د شیرشاه سوري په نامه یو تکړه افغان چې کله ویني چې همایون په حکومت یې په هند کې ګډوډ دی او اوضاع یې سمه نه ده، نو دوی د هغه د دې حالت څخه ګټه اخلي او د همایون پر ځواکونو باندې حمله کوي چې په پایله کې د همایون ځواکونه ماته خوري او په دې توګه افغانان یو ځل بیا په هند کې واکمنۍ ته رسیږي. همایون چې کله خپله واکمني د لاسه ورکوي او شیرشاه سوري په دې باندې بریالی کیږي چې د ده څخه واک واخلي او خپله ځان واکمن جوړ کړي، نو بیا شیرشاه سوري د هغه ځای څخه د هند د پرېږدولو اراده کوي او د ایران صفوي دربار ته ځان رسوي. هلته ځي، نو په دې وخت کې چې شیرشاه 14 کاله واکمني څخه وروسته د شیرشاه مړینه د ده لپاره یو بل فرصت جوړیږي تر څو د دغه ګډوډې وضع څخه استفاده وکړي او د صفوي حکومت په مرسته باندې یو ځل بیا د دویم ځل لپاره د هندوستان پر تخت باندې پاته سي. نور نو بیا دلته د افغانانو د واکمنۍ دوره هم ختمیږي. د همایون لمړنې څخه وروسته د همایون دوم ځل واکمني ډېر دوام نه کوي. د شپږو میاشتو څخه وروسته د نور مړ کیږي چې وروسته بیا د ده زوی جلال الدین محمد اکبر د هند پاچا جوړیږي او دی جلال الدین محمد اکبر دی یو ډېر زړور سړی و، همدارنګه یو تکړه او هوښیار سردار و. د یو بل هوښیار وزیر هم درلودی چې ابوالفضل علامی په مرسته د هغه د هیواد ټولې چارې منظمولې او ترتیبولې. دی د خپلو خلکو سره ډېر خواخوږی و، د هغوی د اسانتیاوو لپاره یې ډېرې هڅې کولې او اکبر د هندي کورنیو خواخوږی زیات و. همدارنګه د جزیې قانون لغوه کړي. بیا وروسته د راجپوتی هندوی سره واده کوي او د اکبر د یو پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ لاس واکمن کوي. نوموړی وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر او سند حکومتونه هم لاندې کړي. اکبر پاچاهي په پای کې په 1414 قمري کې او یا هم په 1415 میلادي کال کې له 500 کلونو پاچاهي وروسته مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر لمړنې وروسته بیا د زوی جهانګیر واک ته رسیږي. د اکبر بادشاه څخه وروسته د ده زوی چې د جهانګیر په نامه او له یو راجپوتي مور څخه زیږېدلی و د هندوستان پاچا جوړیږي. دی تر یو حده پورې د خپل پلار هغه اصلاحات چې راوستلي و هغه ته دوام ورکوي او خو د ده په زمانه کې د انګریزیانو یو بل کار دا چې د انګریزیانو سره دی د سوداګرۍ کولو اجازه ورکوي او انګریزان دې ته پرېږدي چې راسي تر څو له دوی سره سوداګري وکړي او په دې بهانه باندې انګریزانو هم په هندوستان کې نفوذ کوي. او همدارنګه د دې په زمانه کې د ایران پاچا شاه عباس صفوي هم په کندهار یرغلونه کړي وه. کله چې دغه شاه عباس صفوي په کندهار باندې یرغل کوي او د کندهار کې چې هغه وخت حکم کوونکي وه د هند له پوځي مرستې څخه ناهیلي سوه، نو په دې وخت کې کندهار بیا یو ځل صفوي ایران ته پاته کیږي.
د ختیز هند کمپنۍ د نفوذ د څرنګوالي په باب مو دا ولوستل چې کله جهانگیر په هند کې پاچاهۍ ته رسیږي نو په دې وخت کې د یادې کمپنۍ عناصر د سوداګرۍ په پلمه هلته خپل نفوذ پراخوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې هم د 12 ټولګي تاریخ بیانېږي. د جغرافي په درسونو کې موږ د ایران د جغرافیایي موقعیت په باب ولوستل. نن به د ایران د تاریخ یو پاڼه راواړو. د ایران د تاریخ په برخه کې لومړی د دغه هیواد فرهنګي مسایلو ته یوه لنډه کتنه کیږي. په دوام به یې د پهلوي حاکمیت بیان شي او دا به ولولو چې په ایران کې انقلاب څنګه رامنځته شو.
د نن ورځې په درس کې به موږ د ایران اسلامي جمهوریت د پهلوي دورې د قدرت د مهمو پیښو او د اسلام د اسلامي انقلاب د لاملونو په هکله معلومات حاصل کړو. لومړی راځو په دغه دوران کې د ایران اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز حالت د قاجاري دورې په پیل کې څه ډول وو په بحث وکړو. د قاجاري دورې په پیل کې د ایران اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت مخ په وړاندې روان و چې د یو لړ تحولاتو او بدلونونو لپاره په ایران کې لاره پرانستل. په ایران کې د وروستنیو کلونو پیښې له دوو خواوو کورني او بهرني حالاتو څخه متاثر وو. په بهرني برخه کې باید وویل شو چې هغه دوه هیوادونه یا هغه لوی هیوادونه چې عبارت له روس او انګلیس څخه و د ایران پر اقتصادي، سیاسي او فرهنګي حالت باندې یې زیات اغیزه کړې وه او د قاجاري دورې د ایران اقتصاد توان یې مخ پر کمزورتیا روان کړی و. اقتصادي وضع په همدې خطر له منځه تلله او خرابېدله ورځ تر بلې، ځکه چې دوی له نړیوالو سره په اقتصادي برخه کې سیالي نه سوی کولای. پر دوی باندې هغه بندیزونه د دې لامل سوه چې د دوی هغه کسبکاران او ماهره کسان چې دوی په هیواد کې درلودله خپل کسب په کراره کراره سره پرېږدي او بېکاره پاتې سي، ځکه د دوی تولیدات یوازې په خپل هیواد کې سوداګري درلوده، نور دوی نسوی کولای چې له بهرنیو سره سوداګري وکړي او دغه یوازینی لامل و چې د دوی اقتصاد ته یې غټ تاوان رسولی. د هغه څخه وروسته زیات پاسونونه رامنځته کیږي. پاسونونه کیږي تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي او اداري ګډوډۍ په روسیه کې سوسیالتي نظام راتګ او ګاونډي هیوادونو ته یې د خپروي شتون په ایران کې د حاکمه وضع څخه د بېلابېلو پاسونونو رامنځته کېدل یو ښه دلیل ویلی سو. او د ملت سرتاسری ناخوشي، ځکه ملت په دې باندې نه و قانع او دا نه خوښول چې د یو هیواد په شاوخوا کې د سوداګرۍ لارې بندې وي. دا ټول هغه څه و چې د کب د میاشتې د درېمې نېټې د کودتا لپاره یې لاره برابره کړه او د دې کودتا مشر رضا خان و. رضا خان په لومړي سر کې په ایران کې د دفاع وزیر و، بیا د هغه څخه وروسته د پوځي قواو مشري دنده ور په غاړه کیږي. رضا خان د شاه په غایب کې په اروپا کې اوسېده چې په اروپا کې اوسېدی خپل ځواکمني ورځ په ورځ ټینګول او کوشش او هڅه یوازې دا وه چې په پراخو تبلیغاتو سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد د برخلیک په اړه کوم پروان نه لري. د رضا خان د واکمنۍ په دوره کې هغه مهمې کړنې چې د ترسره کړې، لومړی د منظم پوځ جوړول و، د ښارونو جوړول، د املاکو ادارې رامنځته کول، د ریلګاډۍ پټلۍ جوړول، د محکمو جوړېدل، ټولنیز اصلاحات راوستل. دا له مخکښي او مهمو کارونو څخه و د رضا خان و. د دې وروسته محمد رضا شاه پهلوي واک ته رسیږي. محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورنۍ دویم بچا و. هغه په 1298 لمریز کال کې په تهران کې زیږیدلی. لومړۍ زده کړې یې په پوځي ښوونځي کې او لوړې زده کړې په سویس کې بشپړې کړلې. رزو د محمد رضا شاه پهلوي د سلطنت له مهمو کارو څخه ځان خبر و. تر ټولو مهم کار یې د ایران د نفتو ملي کول و او د ډاکټر محمد مسعود په مشرۍ ترسره سو دغه کار. د هغه تر څنګ د نور مهم کارونه هم ترسره کړل په ایران کې چې عبارت له د ملګرو ملتونو د ټولنې سره د ایران اسلامي جمهوریت یو ځای والی و او د هغه تر څنګ د لومړي ځل لپاره د تلویزیونونو دستګاه رامنځته کول، د مرکزي بانک جوړول، د نالوستو پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا په مجلسونو کې د ښځو د انتخاب حق او د لویو سړکونو جوړول.